د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
گران اوریدونکو سلامونه مې ومنه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 14 نیټه دا وخت په کوټه کې د سهار 6 بجې په جلال آباد کې د سهار 15 مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د اپریل د 14 نیټه د مخصوصن 9 بجې دی د خبرونه درته ز بارکوال میخیل وړاندې کوم او د خبرونه پروډوسر منزه شهید ده د دې نیمه غنټه لمړنۍ سهارنۍ خبرې خبرونه ته مو هر کله کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سرټکیو ته په کوټه کې د وړمې ورځې د ځانمرګ برید زمواري داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې تر دې وړاندې د پاکستانی طالبانو یوې ډلې هم د دې برید داوه کړې وه پښتون ژغورنې غورځنګ نن د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې هلته د وروستیو هدفي وژنو او د مځکنیو ماینونو په ضد احتجاجي جلسه کوي او د افغانستان د مخابراتو وزارت خبرداری ورکړی چې که د فیسبوک کمپنۍ د دې هیواد قوانین او د خلکو حقوق په نظر کې ونه نیسي نو پر فعالیت به یې بندیز ولګوي او سم پام وکړی د خبرونو تفصیل ته په کوټه کې د وړمې ورځې د ځانمرګ برید چې په شلتنه پکې وژل شوی او 43 ټپیان شوی وو داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستې ده تر دې وړاندې د پاکستانی طالبانو یوې بلې قاری حسین نومې ډلې هم د دې برید ذمواري منلې وه داعش د اعماق خبري ایجنسۍ له لارې د بریدګر عکس هم خپور کړی او دعوه یې کړې چې د دې برید هدف یې د شیعه ټولنې خلک وو د یادونې وړ ده چې د کوټې د هزارګنجې سیمې د سبزي منډۍ په برید کې 8000 شیعه مسلمانان هم وژل شوي وو کوټه کې د هزار قوم خلکو د وړمې ورځې د برید په ضد احتجاجي ناسته پیل کړې او هوډ یې کړی چې تر هغو به احتجاج کوي چې پر هزارګانو برید کوونکي نیول شوي نه وي پښتون ژغورنې غورځنګ نن څو غنټې وروسته د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې هلته د وروستیو هدفي وژنو او د شخو مځکنیو ماینونو په ضد احتجاجي جلسه کوي د دې تحریک مشر منظور پښتون وایي په دې جلسه کې به خپلو سیمو ته د شمالي وزیرستان د بېکوره کډوالو د ورستنېدو هلته په پوځي عملیاتو کې د خلکو د تباسیو دوکانونو د معاوضې او د خپلو بندي ملګرو د خوشي کېدو غوښتنه کوي په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ پر ټولنیزو رسنیو په خبرسوي پیغام کې ویلي پاکستانی پوځ داوه کوله چې هلته ترهګري ختمه کړې ده خو وایي اوس چې خلک سیمو ته ورستانه شوي نو اوس بیا د هدفي وژنو په بڼه ترهګري پیل شوي او وسلوال هلته ښکاره ګرځي د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خبرداري ورکړی چې کده فیسبوک کمپنۍ د افغان حکومت پالیسۍ په پام کې ونه نیسي په افغانستان کې به پر فیسبوک بندیز ولګوي د مخابراتو وزیر شهزاد اریوبی پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل د فیسبوک کمپنۍ ته به یو رسمي لیک استوي چې په افغانستان کې د فیسبوک فعالیتونه له شرایطو سره برابر کړي ښاغلی شهزاد وویل وزارت یې په ځانګړي ډول له فیسبوک د جالي او نامعلومو اکاونټونو د بندولو په برخه کې د همکارۍ غوښتنه لري ځکه چې وایي له دغو اکاونټونو د خلکو سپکاوی کیږي ښځو ته سپکې سپورې ویل کیږي او د اسلامي او افغاني ارزښتونو پر ضد ترې ګټه اخیستل کیږي چې وایي دا په هیڅ صورت ورته د منلو وړ نه ده د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کړې چې 14 ورځې وړاندې په افغانستان کې د فیسبوک د سیمه ییز کولو لپاره له دې کمپنۍ سره یو قرارداد هم لاسلیک کړی د مخابراتو وزارت ویلي د مارچ پر 13 دا قرارداد د فیسبوک د کارکونکو د فیسبوک د کارونکو د معلوماتو د خوندیتوب لپاره کړی چې وایي په دې اساس به په افغانستان کې د فیسبوک د کارونکو د معلوماتو د تبادلې مرکز فعال سي د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عمر داودزی وایي سش کال د سولې کال دی او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو پسرلنیو عملیاتو اعلان بیرته واخلي داودزی ویلي افغان حکومت د طالبانو په ضد د خالد په نوم د عملیاتو اعلان نه دی کړی خو وایي ځواکونه یې د هیواد د دفاع کولو حق لري طالبانو وړمه ورځ اعلان کړی و چې له امریکا سره د سولې د خبرو تر څنګ به په افغانستان کې د الفتح په نوم پسرلني عملیات پیلوي پرون د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی وو او له پاکستان قطر او نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې د طالبانو د نوې جګړې پیلولو اعلان وغندي ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی په داسې وخت کې چې حکومت د یو امنیتي پلان اعلان کړی د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان یو غیر مسؤلانه عمل دی د سومالیا په مرکز موګادیشو کې د ورخشه چلوونکو ډرایور د وژنې په ځد سلګونه موټر چلوونکو د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي چې احتجاج په خوډه بدل شوی دی. احتجاج کوونکو سړک بند کړی وو، ټایرونه یې په کې سوځولي وو او د حکومتي ځواکونو په ضد اشارونه ورکول. دوی غوښتنه کوله چې انصاف دې ورسره وسي او د کار کولو ازادي دې ورکړل سي. عیني شاهدین وایي امنیتي ځواکونو د دوی د سرویشلو هڅه وکړه چې مظاهره په تشدد بدله شوه. لږ تر لږه 15 احتجاج کوونکو په کې وژل شوي او دوه نور په کې ټپیان شوي دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د چین بشري قاچاقبرو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د ودونو داسې مرکزونه پرانیستي چې وایي د پاکستان د غریبو کورنیو ښځې د واده په پلمه چین ته اړوي او هلته یا خو پر جنسي سوداګرو خرڅې کړي او یا ترې په زور د بدن غړي وباسي. دغو خبرونو ته تېره ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارت سخت غبرګون ښوولی او په یو بیان کې ویلي دغه ډول کاروبارونو ته د چین په قانون کې هم اجازه نشته. د چین سفارت ویلي د پاکستان له امنیتي ادارو سره به د دغو غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې کوي. او وروستی خبر دا چې د سوډان د انتقالي پوځي شورا نوی مشر عبدالفتاح برهان وایي په دوه کالو کې دننه به واک یو جمهوري حکومت ته وسپاري. عبدالفتاح برهان پرون د سوډان د پوځي شورا د پخواني مشر جنرال ایوز ابن عوف تر استعفا وروسته د دې شورا واک سنبال کړ. د سوډان ولسمشر عمر البشیر وړمه ورځ له واکه لرې سو او جنرال ابن عوف د پوځي انتقالي شورا د مشر په توګه سوډان واک په لاس کې واخیست. د سوډان په پلازمینه خرطوم کې د خلکو احتجاجونه لا هم دوام لري او د جمهوری حکومت غوښتنه کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
خبرونه مو له وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اوریدل. د خبرونې په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د کوټې د وړمې ورځې د برید ذمواري تر پاکستاني طالبانو وروسته داعش ډلې هم پر غاړه اخیستې ده. د دې برید په ضد په کوټه کې د هزاره قوم د خلکو احتجاج لا هم دوام لري چې اکثرو سیاسي ګوندونو یې ملاتړ کړی دی. تفصیل یې له کوټې د ډیوه ریډیو د خبریال حافظ الله ستوري شیرانی په رپورټ کې اورو.
د کوټې د هزارګنجي سبزی منډي د ځانمرګي برید په خلاف د هزارګانو پرلط یا احتجاجي ناسته دویم ورځ هم دوام لري. په دې ناسته کې زنانې، ماشومان، ځوانان او سپینږیري احتجاج کوي. د هزاره سیاسي کارکنان تحریک او د احتجاجي پرلط مشري کوونکی طاهر خان هزاره وایي احتجاج مو د حکومت او ریاست خلاف نه دی، بلکې د پاکستان له اولس هغه لار معلومول غواړو.
موږ د پاکستان د عوام سره موږ دا خواست کوو چې موږ ته مهرباني وکړه، هغه دروازه وشه، هغه لار وشه چې موږ هلته لار سو، چا سره خبره وکړو، چا په لاس کې دي دا امن راوستن. موږ لار سو د فکر وکړو امن د پاره.
احتجاج کوونکو کې مدني فعال او د وومن ډیموکراتیک پارټي غړي وکیل جلیل حیدر هم شامل ده. اغلی وای لتیرو دوه لسیزو هزارګان په ماتم کې دي، هر ورځ مرګو ندي. د جلیلی په وینا د کوټي هزارګانو یوازې تیر یو لس میاشتې ژوند کړی دی.
گزشتہ سال هم نه چیف اف آرمی سٹاف کو کوئی تا دعوت دی.
تیر کال می د هزارګانو د قتل عام په خلاف د نخوړلو احتجاج کړی وو او د پاکستان د فوز مشر می راغشتي وو چې کوټي تراسي او زموج د ادرسي وکړي او مشته دا باور راکړي چې نور به هزارګان نمري. او هغه کوټي ترالې د هغه لراتک سره دومره فرق وسو چې تر یو لسو میاستو پوری هزارګانو ژوند کاوه، خو لبد مرغه هغه هرڅه بو یوړ او یا ور بیا دغه پیښه وسوه.
د هزارګانو په احتجاجي ناست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، د جمعیت علما اسلام فی او نورو ګوندونو ایالتي مشرانو او کارکونانو هم ګډون درلود. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ایالتي اسمبلی غړي نسولا زیری په وینا د ترهګرۍ د پیښو د پلټنو لپاره د اعلی جوډیشل کمیشن جوړ سي او په نېشنل اکشن پلان دی عمل وسی.
تئی سپریم جوډیشل یو کمیشن جوړ سي چې د دې تحقیقات وکړي او موږ غوښتنه کوو چې د دې ملک واکداران چې کم مقتدر طبقات دي هغه د دې ترهګرانو خلاف موثره کاروایی وکړي.
جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د ګوند د ضلع کوټه نائب امیر مولانا محمد ولی ترابی وایي که حکومت د عوام تحفظ نسی کولای نو د حکومت کولو حق هم نه لري.
او دا مسلمه قاعده ده چې د کوم ریاست پر ریاست کې یو قتل کیږي او دا قاتل معلوم نه وي نو دا قاتل حکومت وخت دی یا دې قاتلان بر سره عام راوړي کې نه سره راوړلای نو بیا دې دې اعتراف وکړي د خپل بیا بسي نو موږ دې زمو طالبان دي چې دغه مظلوم انسانانو باندې مزید ظلم نه کیږي رور دغه یو ازرګنجي لزی دومره چیک پوسټونه دي چې قدم قدم چیک پوسټ او هغه خالی بس په نور شان وسغلی نو دغه دونی چیک پوسټو بیا څه ضرورت دي موږ شهر بالکل دی لکه چاوړی
د بلوچستان یالتی حکومت برخه د هزارا ډیموکراټیک ګوند د یالتی اسمبلی غړی قادر مایل وای و احتجاج کوونکو ته باور ورکړی چې د سبزی منډی د پیښې پلټنه به کوي او د نورو پیښو مخه بنسي. ما د حکومت او د امنیت خوندی ساتونکو ادارو له لوري و احتجاج کوونکو ته دا باور ورکړ چې د هزارګنجی د سبزی منډی د پیښې پلټنی بکیږي او د نورو داسې پیښو د مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلو خو دوی را سره نه مني. د احتجاج کوونکو په وینا ایالتي حکومت د پیښو د مخنیوي وس نه لري خو دوی وایي که حکومتي چارواکي دا ذمہواري واخلي چې پر روانو کې به ترهګري نه کیږي نو دوی به خپل احتجاج ختم کړي. د هزارګانو دا احتجاج د هزارګنجي په سبزی منډي کې تیر ورځ کېدونکي ځانمرګ برید په خلاف روان دی. په کوم کې چې شل کسان وژل سوي او تر څلوېښت زیات ټپیان سوي وو. په وژل سوو کې اته هزارګان مزدوران هم شامل وو. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا
د د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د ډیو ریډیو سارنی خبرونه له واشنگتن ډی سی څخه په ژوندۍ بڼه اوري. د چین بشری قاچاقبرو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د ودونو داسې مرکزونه پرانستي چې د پاکستانی شذو د واده په پلمه چې پاکستانی شذې د واده په پلمه چین ته اړوي او هلته پر جنسي سوداګرو خرڅوي. د چین سفارت پر دې سخت خبرګون شولې او وایي د پاکستان امنیتي ادارو سره به د دغه غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې کوي. تفصیل یې زموږ همکار بختور شاه راوړي.
د پاکستان میډیایي رپورټونه وایي د چین بشري قاچاقبرو یا سمګلرانو په پاکستان کې په غیر قانوني ډول داسې د ودونو مرکزونه پرانستي دي چې پکې د پاکستان د غریبو کورنیو ښځې د واده په بانه چین ته اړوي او هلته یا خو په جنسي سوداګرو خرڅوي او یا ترې په زور بدني اعضا وباسي. دا خبرونه ته تیر ورځ په اسلام آباد کې د چین سفارت سخت غبرګون ښودلی دی او په یو بیان کې ویلي دغه ډول کاروبارونه د چین په قانون کې هم په سختۍ سره بند دي او د پاکستان د امنیتي ادارو سره به د دغه غیر قانوني مرکزونو په ضد په چاپو وهلو کې هر ډول مرستې وکړي. په پاکستانی میډیا کې وخت په وخت د چینایي سړو د پاکستانی خزو سره د دروغو د ودونو خبرونه خبريږي چې په خبرګون کې په پاکستانی پارلیمان کې په دې موضوع باسونه هم شوي او د چارواکو نه وختل شوي دي چې دغه غیر قانوني کاروبار پلټنې وکړي. په اسلام آباد کې د چین سفارت دغه بیان ورستو لاغې خپور کړو چې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون د ځای پولیسو په مرسته په لاهور کې د ودونو په یو مرکز چاپه وهله او هلته د چینایي سړو سره دا غوي ممکنه پاکستانی خزي ولیدلې. د ای آر وای نیوز ټلویزیون خبريال چې دغه چینایي وګړونه د نکانامو په اړه پوښتل نو هغه سره نه خو نکانامې وي او نو ور سره د پاکستان د قانون سره سم د اسلام د قبلولو اسناد وو. د پاکستان د قانون تر مخه یو غیر مسلمه تن تر هغه د پاکستانی خزه سره واده نشي کولای تر سوچي هغه اسلام نه قبول کړي. د واده په دغه مرکز کې چینایي سړو ته واده شو خزو دغه چینل ته ویلي دوی ته ویل شي چې د چینایي وګړو سره د واده نه پس به هر میاشت د دوی کورنۍ ته 300 امریکایي ډالرې استول کیږي او د دوی د کورنۍ سړو ته به د چین ویزه هم ورکړي کیږي. په دغه غیر قانوني مرکز کې ناستو دلالانو دا منلې ده چې دوی په پاکستانی خزي په دې خبره دوکه کولې چې دغه چینایي سړی غواړي چې د پاکستانی مرمنو سره د واده په سر باورته د پاکستان شهریت ترلاسه شي او بیا به دوی د اقتصادي شورا یا سی پیک په منصوبه کې سرمایه کاری کولای شي. پاکستانی پارلیمانی غړو ته د دغه کشاله په سر د معلوماتو ورکولو په وخت د داخله چارو د وزارت ترجمان طارق سردار ویلي اسلام آباد د جالي ودونو په کشاله د بیجنګ سره په اړیکه کې دی. مطبوعاتو د نوموړي د خپلې ویلي دغه کشاله په لاهور او اپټاباد ښارونو کې څو د ودونو مرکزونه جوړ کړي او دوی به په ضد قانوني کاروایی کوي. د پاکستان او چین ترمنځ 15 کال وړاندې د ارباو ډالرو د اقتصادي شارا د منسوبې د پرانیستي ورستو پاکستان ته د چینایي وګړو په ورتک کې ډیر زیاتې لیدل شوې دي او اقتصادي ماهرین ګڼي چې دغه اقتصادي شارا زیاته ګټه به چین ته رسی. د امریکا د بارنو چار وزیر مایک پمپیو هم 13 نوی ویلی وو واشنگتن هڅه کوي چې د چین د بی آر آی منسوبې د خطرونو گاونډي هیوادونه خبر کړي. د پاکستان سره د سی پیک منسوبه هم د چین د بیلټ روډ انیشیټیو یا بی آر آی د لوی منسوبې یو برخه ده. هر څه که امریکا او ځین نور هیوادونه د سی پیک په دغه منسوبه ټکونه کوي چې ګنې ګټې به یوازې چین ته رسی، خو چین او پاکستان دواړه د دغو نیوکو په ضد دي او وایي دې سره به په سیمه کې اقتصادي خوشحالي راشي او د پاکستان د انرژي او بجلی د مدو راهسې زړه کشاله به ورسره هم اواره شي.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یې.
د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي که فیسبوک د افغانستان قوانینو ته پام ونه کړي فعالیت به په شپږو میاشتو کې ودروي، ځکه چې وایي زیات جالي اکاونټونه ناوړه مواد خپروي او خلکو ته سپکاوی کوي. په ډېر نور تفصیل زما د همکارې منزه شهید په ریپورت کې.
د افغانستان د مخابراتو وزارت خبرداري ورکړې ک په افغانستان کې د فیسبوک شرکت د فعالیت د څرنګوالي په حق لوړاندې شوی مقررات په شپږو میاشتو کې و نه منل شي نو د دې شرکت خدمتونه به په افغانستان کې بند کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګولاریوبی په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د فیسبوک جعلی اکاونټونو چې خلک ترې غلطه استفاده کوي او خلکو ته سرخوږی جوړ کړي باید وتړل شي. د دې لپاره چې د ملک امنیت په نظر کې ونیسو، د ځوانانو راتلونکي په نظر کې ونیسو، هغه کورنۍ چې هغوی ته ستونزې جوړیږي، هغوی بدنامیږي، د هغوی مخنیوي وکړو. فیسبوک ته زه ډیر نه شپږ میاشتې وخت ورکوم چې شپږو میاشتو کې زموږ ټولې پالیسۍ ومني. که چیرته دا ونه مني په افغانستان کې به فیسبوک بند وي. خاغلی اریوبی وویل چې په دې حق لا یې په رسمي توګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت للارې د فیسبوک شرکت سره اړیکه نیولې او له هغوی څخه جدي غواړي چې د افغانستان قوانینو ته درناوی وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وزیر وای اوترا اداره یو میاشت وخت لري چې له خلکو سره کړې ژمنې عملي کړي. شهزاد ګل اریوبی د شنبې یا د خالی په ورځ وویل چې یادې ادارې له خلکو سره شل ژمنې کړي چې د نوموړي د معلوماتو له مخې تر دا مهال یوه ژمنه یې هم نه ده عملي شوې. هغه وویل د فیسبوک د اکاونټونو ثبت او رجسټر باید د اسنادو له مخې وشي، نه دا چې یو سړی راشي او ځانته یو حساب پرانیزي او څرګنده نه وي چې خاوند یې څوک دی. په افغانستان کې فیسبوک په دې وروستیو کلونو کې زیاته وده کړې ده. د عادي خلکو تر څنګ د افغانستان سیاسي مشران هم د ټولنیزو رسنیو نه ګټه اخلي، خو د جعلي حسابونو فعالیت تل د بحث وړ موضوع وه. او ده د فیسبوک شرکت په دې وروستیو کې اعلان کړی چې په پام کې لري چې هغه جعلي حسابونه بند کړي چې په دې ټولنیزه رسنۍ کې فعالیت لري او په دې لړ کې یې په پاکستان او هند کې یو شمیر حسابونه تړلي دي. لدې وړاندې د افغانستان ملي شورا هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او دایې هم کړې چې د سیمې یو شمیر هیوادونه له دې لارې د افغانانو ترمنځ د فاصلو د پیدا کولو هڅه کوي. تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ: فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
د ډیوریډیو سارنې خبري خبرونه لا دوام لري. د سودان د ولسمشر تر استعفا وروسته د دې هیواد د لنډمهالې پوځي شورا یو مشر هم استعفا کړې او پر ځای نوی مشر ټاکل شوی دی. د دې شورا نوی مشر وایي واک به دوه کاله وروسته یو جمهوري حکومت ته سپاري، خو خلک اوس په سودان کې یو جمهوري حکومت غواړي. تفصیل بیا هم زما د بلې همکارې سمینې احسن په رپورټ کې اورو.
د سودان د نوی عبوري فوزي شورا وایي د هغوی نیت دی چې دوه کالو کې دننه حکومتي واک یو ولسی حکومت ته وسپاري، او دا چې د شپې کرفیو یې ختم کړی ده. لیفټیننټ جنرال عبدالفتاح برهان دغه اعلان په خپل لاولنی ټي وي پیغام کې وکړو. هغه د ایمرجنسی یا بیړني قانون د لاندې نیول شوي ټول بندیان پریښودو امر هم وکړو. دغه ایمرجنسی قانون د لری کړی شوي صدر عمر البشیر په حکم لګول شوی وو. دغه ګامونه ښایي چې په سودان کې د جمهوریت د پاره شوي احتجاج جنو فوزی اثر کمزورې کړې ده. د دې اعلان مخ کې د سودان د استخباراتي ادارې مشر صلاح عبدالله محمد صالح هم د خالی پورز استعفا ورکړه. د دې سره سره د جمعې پورز د دفاع وزیر میجر جنرال اواد محمد احمد ابن اوف هم خپل څوکۍ پریښوده. هغه په دې څوکۍ تش یو ورځ پاتې شوی وو. د فوز شورا چې وایي انتخابات کې دوه پورې به دوه کاله په سودان حکومت کوي، په دې حق له هیڅ نه دی ویلي چې د غاستیفي ولی ورکړې شوی. بلخوا سودان کې د جمهوریت د پاره راپاري شوی مظاهره که خلق وای ترسو یو ولسی عبوري شورا جوړ نه کړی شي، دوی باخپلې مظاهره جاری ساتي. دغه مظاهره کوونکې یریږي فوز و مدام لا په حکومت قبضه وکي. د خالی پورس د سودان د پېښور خلکو تنظیم د نورو مظاهرو غږ هم کړي. اخوا د فوز یو بل مشر عمر زین عابدین د جمعې پورس یو پریس کانفرنس ته ویلي دوی با پخوانی صدر البشیر بل چا ته حواله نه کی. البشیر عالمی جرایم او عدالت ته مطلوب دی چې په جنگي انسانيت پر ضد او د نسل کشي د جرمونو تورونه دي. عابدین وای د سودان خپل قانون او ادارې شته. بلخوا د البشیر نېشنل کانګرس پارټۍ د خالی پورس غوښتنه کړې پخوانی صدر دې آزاد کړی شي، او دا چې د البشیر لری کول د آئین سرغړونه او اختیار شو کول دي. د سودان نه فعالین وای د پخوانی حکومت نسکورولو نه په دوه ورځو کې د حکومت پر ضد مظاهرو کې لکتر لګ شپاړس تنان وجل شوي دي. سړنکاران وای د سودان د موجوده حالاتو پر شا د ملک کمزوره اقتصاد هم دی چې د تیلو آمدنی کم شوی وو او پیسې ډېره کمزوري شوي وه. ورسره ګرانی هم اویا فیصد ختلی وه. واشنگتن او یورپی یونین په نوې حکمرانانو غږ کړی د دوه کالو نه دی په کم وخت کې واک اختیار ولسی حکومت ته وسپاري.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
وړم ورځ د کوټې تر ځانمرګي برید وروسته په چمن کې هم بمې چاودنه شوې وه، او د هغې چاودنې په ضد پرون خلکو احتجاجي ناسته کړې، او د دې برید د غندنې تر څنګ یې له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کړې ده. د وړمې ورځې په برید کې یو تن وژل شوی او شاوخوا پنځلس تنه پکې ټپیان شوي وو. تفصیل یې له چمنه د نعمت الله سرحدي په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان ایالت په سرحدي ښار ګوټي چمن کې ستیره شپه کم د ترګری برید وسوس، په هغه کې یو کس خپل ژوند تر لاسه ورکړي او د دیارلو څخه زیات کې وژوبل شول. نن ورځ هم په دغه ښار کې قسم د خوب او د ویرې پیزا ده، او دلته چې عام خلک ستیر ډیر زیات ویرې محسوسوي. خو د دغه تیرې ورځې د برید په ضد باندې دلته کم د مدني ټولنې فعالین دي، هغه دلته نن یو احتجاجي لاروین راوېستي، او د دغه احتجاجي لاروین پس دلته د چمن د تحصیل کچاري او مخته قسم پرلت کښېنولې دي. دغه څه دې دل تخپلې ویناوي کوي، او دغه برید څه دې دل تغندنه کوي. زما سره دغه وخت دغه مدني ټولنې فعالین موجود دي، د دې څخه پښتنې وکړو دوی پر دغه باندې سوای
مړ د سرکار څه دا مطالبه کوو چې تا زموږ په آزاد وکړه. هر چا زاده ماکه کړه ده، دا بیا موره او بیا پلار دی، دا د اچا زویم نه دی. دې ته موږ هر وخت په بده وایو مړ سیول سوسایټي دلته دا درنا به جاری درا ساده به جاری چې درسو موږ طالبیا نه منلی مردا وایو زول سوسایټي چې پر مردا ما کې ما کوي مژ ممړه کوي ار سوکسي بارنه کوتی ار سوکسي پاکستان د مړ په آزاد وکي کچيري مړ په آزاد نس کولای مردا ځان په آزاد پخپل کو
مانو محمود خان دی زمر غشتنه داد سکم بر فشارو کی د ماکی کیږي د دغه د ماکو قاتلان دی گرفتار اسز مړ سرکار صدا غشتنه ده کم کیمرې په مال روټ کې لګیدلې دي هغه د راشات سي د دې وخت د سزاغه بم چاک شې شو یا هغه د سزا ورکول سي تاسو مطالبه دي
په نمبر ته بیا نن د دې پرلط کښنولې د درنه میا چولې د چمن تحصیل کچاري مخته تی څه وایس مطلب په بلوچستان اله کې تر غریب ردون روان دي
زما نوم نسب لا دي ز د سیول سوسایټي زلې نائب صدر ما مجنند احتجاجي رلی رئیسلې ده د دې په خلاف باندې موږ راوتلې زموږ په شار کې روزمره د ماکی روان دي او اوس پر مال روډ باندې دا وخت کیمری حمله مګیدلې دي موږ سرکار ته ډیره سخت غندنه دا وایي چې د دې کیمرو ریکارډینګ دی راوځي او د شتګر دی ونه سي بل سرکار د ځانې په ذات نس کولای هغه به د عوام څو حفاظت وکړي
سرکار د خپل ځانې په ذات نس کولای هغه به د عام ادي خلکو سي حفاظت وکړي دغه و د مدني ټولنې د تپالینو زیدته یو کې سم پرلط کښنولې دي د چمن تحصیل کچاري او مخته او د مرکزی د چمن تاج روډ کم سړک دی هغه بند کړی دی دا غوښتنه کوي د حکومت څخه په دغه ترګری په بریدونو کې کم خلک کړي دي هغه د پوری تور ونیول سي او دغه شهر کم یو قسم تجارتي شهر دی دغه تسهیل ته د امن ورکول سي د خلکو ته خو د بلوچستان علاقه سورس پورس یو ور بیا مخ پر خرابېدو روان دي عوام دي کم خلک سي هغه دلته په دغه سیمه کې خوب او د ویرې پیزا محسوسوي نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي چمن
پروند اپریل در لسمه د مشال خان دویم تلین وو مشال خان دوه کال وړاندې د پښتونخوا په مردان کې په عبدالولی خان په انتون کې مذهب ته د سپکاوي په تور وژل شوی وو تفصیل یې له پېښور د مدثر شاه په ریپورت کې
دوه کال وړاندې هم په دې ورځ عبدالولی خان په انتون مردان کې قهرجنو خلکو د مذهب د سپکاوي د دروغ په تور د صحافت د څنګ زده کوونکي مشال خان په بيدردۍ وژل او بیا د پیښې د پلټنو لپاره جی آی ټی جوړه شوې وه او خپل تفصیلي راپور کې مشال خان بیګنا او د پونتون ځینې اهلکار او یو شمېر زده کوونکي پیښې کې ککړ ګرځولي وو تر دې دمه د ایبټاباد او د پېښور د ترهګرۍ په ضد عدالتونو په مجموعي توګه د یو شپېتو ملزمانو د قضیو فیصلې اورولې دي چې پکې یو ملزم ته د تیزندي کولو وو ته ټول عمرې کې 15 تر 16 کالو د بند سزا اورول شوې ده او 28 ملزمان بری کړې شوې دي او د مشال خان پلار اقبال خان د عدالت د دې فیصلو نه تر یو حده مطمئن دي خو ډیو ته وای مونږ اوس هم د عدالت نه دین صاف ته ملرو
یو مظلوم سرګي چې کم دنو جاج صحیح نو چې هغه جاج سپ چې کم دنو مثال په تور باندې خپي سلو کی نو هغه چې کم دنو خلکو ته چې دنو قابل قبول شي او چې خپي سلو نکي نو هغه خلک نه تسلیمي انو مثال په تور باندې د مشال خان په حواله مونږ جاج صاحبانو ته دا اپیل کوو چې دا اوس یو عالمي کیس دی د ټول دنیا ګوري او په دې کې چې کم دنو پوره انصاف وکړي چې څنګه مخکې مونږ ویلو چې په دې ملک کې چې کم نور مشالونه دي کم بچی دي چې کم تعلیم لري چې دا غي د زندګۍ ته اپوز شي
او وای د ډیرو مشکلاتو او غواخونو باوجود په زده انصاف لپاره غږ پورته کوم د غرض د مشال خان خور ستوریا خان په خپل فیسبوک باندې ویډیوي پیغام کې نننۍ ورځ تور او ورځ بلل ده او وای په دې پیښه زمونږ کورنۍ یو شمیر ستونزو سره مخ شوه زمونږ تعلیم متاثره شو خو عام اولس کې د خپل حقونو لپاره جذبه هم بیدار شوه
13 اپریل دا یو تور رازوم ده خو زه به دا ووم چې 13 اپریل د دې په وجه باندې د مشال خان په وجه باندې داغه د انقلابي سوچ په وجه باندې یو بدلون ناغلې دي یو
بلخوا د مشال خان د قضیې لپاره جوړ شوې د قانون پوهانو ډلې د ترهګرۍ په ضد د عدالتونو ځینو ملزمانو ته د کمې سزا او بری کولو فیصلو خلاف پېښور های کورټ کې اپیل داخل کړی دی او د دغه ډلې یو غړی ایاز خان اډوکیټ وای امکان لري د روژې نه وړاندې اورېدنه پیل شي
په دې کې زموږ های کورټ کې امید داري چې ان شاء الله تعالی د روژې نه مخکې مخکې به دا کیسونه ټول راوځي او مونږ په دې کې خپل د مونږ چې کم د مشال ټیم دی هغه خپل باس کوي او دغه شان د هغوی وکیلان خپل باس کوي خو موږ دا دي چې په دې کې دا کمې سزاګانې دي یا کم پکې بری شوي دي هغې کې ډېر کسان داسې دي چې د هغوی د واپس د هغوی فیصلا کېدو چانسونه ډېر زیات دي او دغه شان چې چاته چې څلور کاله سزا اورولې شوې ده هغې کې امید داري چې ډېر کسان ته دا امید چې د هغوی خلاف مونږ داسې کیس جوړ کړی دی دا روښ سزا به داسې کاله تا ورشي
او وای اوریدنه کې به زیات وخت زکهونه لګي چې زیاتره بیانونه او شهادتونه د وړاندې نه قلم بند شوي دي او هله مند د اختر نه پس په د مشال خان قضيه کې د پېښور های کورټ فیصله هم راشي مدثر شاه وای صف امریکا ډیوا پېښور